السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غړې کې ز منور شاه استاسو قربایم چې پکې بدرته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه محمد لرا غونډې کړې دي نورې تفسیري او شننې به واوري خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د پاکستان د پوز مشر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل جاپان د افغان کډوالو قبایلی بې کورشو لپاره پاکستان ته مرستي ورکوي د ایران مرستیاله ولسمشر د هغې د یو بیان له وجې په کور دننه د سختو تنقیدونو سره مخ شوې ده د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي دواړو مشرانو پر سیمه ییز امنیت د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه هم بحثونه وکړل راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي د پاکستان خارجه سلاحکار سرتاج عزیز هم پرون ویلي و چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یوه حده پورې شته د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال رډیو ته نن په لیږل شوې یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندویو ایجنسیو د لارې رسوي خبرپاڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کېږي د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول تېره ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي ووژل شول او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول د ننګرهار د والي ویان اتاالله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل
نولس ملکی وګړي چې یوه میرمن او ماشوم هم پکې و ټکن شوي وو چې 14 دي د لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لېږدول شوي وو 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي
په دې حمله کې د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی وخته او 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي د ایران مرستیاله ولسمشر شاهیندخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي نوموړی د فبروري په 23 دغه څرګندونې کړې وې خو نه یې د کلي نوم اخیستی او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه دې ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د غچ اخیستو بکوي دا غلی مولاوردی دغه سرګندونو د هغه چارواکو ادارې پیوړې کړي چې نو موړې د درواغو په خبرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدین د مارچ په 2 باندې ټول چې د ایران د مرستیالې ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړه شوې ده د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسي تیلو شرکتونو له منیجرانو سره وکتل او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تېرې جنورۍ میاشتې سره برابره ساتي سعودي عربستان او روسیا د نړۍ دوه ستر تیل تولیدونکي هیوادونه دي دواړه هیوادونو د فبروري په 14 د قطر او وینزویلا له چارواکو سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړو چې په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه به ټول تیل تولیدونکي هیوادونه د تیلو د تولید کچه د جنورۍ 2016 مطابق ساتي اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د یوې چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید یې شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په دوهمه نیټه وویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه اووه مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه یې په پوځي او ملکي اهدافو د بریدونو کولو هوډ لره. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. اربید د سوریې د پولیس سره په شل کیلومتره کې پروت دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې خو نومونه نه دي په ډاګه کړي او لیکي چې امریکایي پلټونکي د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتي توقیف خانه کې له دغه تن نه پوښتنې ګروېګنې کوي. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره یې وویل چې هر ډول توقیف با لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوي دي. په دې سربیره 3900 نور امریکایي سرتیري هم په عراق کې په همدې مقصد پراته دي چې د داعش خلاف د عراق ځواکونه وروزي او ملاتړ وکړي. د بنگلادش د کرکټ ټیم د پاکستان ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لاره پیدا کړه. دا لوبه تیره ورځ د بنگلادش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال په سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې چې دې هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې 15 لوبغاړي او 15 بالونه لا پاتې وو. بنگلادش به د یکشنبې په ورځ له هند سره پای لوبه کوي. دا و تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسی بیا د سرک ظاهر نه اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی او نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال مو واورېده. په روانه غړې کې به د ریپورتونه واورې. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي. بلخوا افغان کارپوهان وایي مشکله ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې وشي.
وان طالبان په خپل په څو ډلو ویشل شوی دی او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر شاجي ګل وای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به دا ویزیت هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن موږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لاګو چې دا د بل حصه شي.
په مومندو او کورما ایجنسی کې د سکولونو حال درکو. د چاربیتې سره شوق لرونکي شاعر نور احمد باچا وینا به هم واوري.
دا منم چې د یار مینا لا سانی دا خزړ کې سما پدې وجه درځيږي. د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوي وی سړې چې پپويږي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې کړی اولنی ریپورت ته، لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واورېدل، پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په یو ناصافي سفر کابل ته تللی. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر رسنیو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو، د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. په دې هکله تفصیل د فریبا ظاهر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پرتلون کې شاو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلی شریف د سفر هدف په مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلې دي. دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغو دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence and them because their leadership is in Pakistan and they get some medical
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لرو چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیا او برخمند یو کورنۍ هم حالت دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغو ته وړاندې کړو.
What Afghan government can offer them.
پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاور کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید دا وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
هلته د فروری په درویشتمه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات به د مارچ په اولنۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. یاد څلور واړه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان شخړه هوار شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغه خبرو اترو د کېدلو او بیا یې د بریالي کېدلو څومره امکانات دي، په دې اړه تفصیل د ملي حامر ساده ریپورت کې اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سناسه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د کامیابی دو سمرا امکان دے پا کابل کے دسیمائی زوچارو کارپو حکمت اللہ عظمی دا افغان حکومت و افغان طالبان ترمنز دا مذاکرات و لارا ستونزمن بولی اوائی چین گنی گوا کے دا اساسی سولے تا لارا حوار ولی شی
فکر کوم چی افغان دولت پلاوی او تالا دا ورزی پا آخر کی حتمن سر مخامخ مذاکرات و تخشینی مگر ممکن لنا دا چپا دمرا لند مدہ کی دی مذاکرات و میس افغان طالبان دا افغان دا کابل دا حکم مذاکرات و تخشینی دو دلیل دا افغان طالبان پا خپلا پچو ڈلو سی ڈی اودی نواڑی یو زائبان دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښینی برعکس افغان دولت د داهتی کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راځي بل چې دلته هغه هیوادونه چې په دغه ډول میټینګ کې دي په خپل ډیرو شانو باندې متفق نه دي مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې بالخصوص په افغانستان کې نو که دوی سوله غواړي دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې ټولها لا د مشکلات سره مخامخ وي
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسف زید د دغو خبرو اترو په اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي
تر اوسه پورې خو دغه خبرو نه څو د هغې لږ ډېر خدوخال چې دي یو نقشه چې دغه خو مخې ته راغلې ده خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې چې کم متعلقه خلک دي هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي
حال کې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې پهاټ آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو پاکستان افغانستان امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړې دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي
دا مشال ریډیو ده
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استازو مشر حاجی شاجی ګلوای یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز به خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري په دې هکله تفصیل د ویلانډ د مینه پاس د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټي خپل هلې ځلې توندې کړي نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټي جی صرف د گورنر په وجه باندې دلې شوې وه اوس نوی گورنر راغلو جمعې په ورځ باندې به انشاءالله تعالی چې دا نوی گورنر حل پخلي نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومندو ته باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته او دغو نورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بلې هفتې نه به دا وزټ شروع کړي په دې باندې په اسمبلی کې په ورستو سیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه او هغو راته دا یک نیهانه دې راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصه شي
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي دا چې دوی به په دې حق لا په څه ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټي جوړوي په هغې کې زمونږ په قبایلو کې ټول طبقات خلق مونږ په قبایلو کې وشیږو په هغې کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلي پارلمنټیرین دي ظاهره خبره ده چې هغه منتخب خلک دی هغوی له خلکو ووټ ورکړی دی په هغوی باندې خلکو اعتماد کړی دی دویمه طبقه د هغې نه پس سیاسي خلک دی او مذهبي خلک دی د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ قبایلي مایدین دي نو په کومه کمیټي چې دوی جوړوي نو د پنجاب نه دی نه جوړوي مشکم پاکی که دی خیبر پختونخوا نه کسان واخلی چاغوی ته د قبایلو مطابق پته چاغه ته خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کمځی کې دی او باجوړ په کمځی کې دی.
نو مبړی زیاتوي دوی هیله من دي چې د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلي سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو پکار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فلر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی دا کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل آؤٹ دی, بالکل نه فټا کې هغه هیڅ هم نشي کولای. نہ پارلیمنٹ تے اختیار دے اور نہ جوڈیشری تے اختیار دے. نو صرف ٹول اختیار چ دے اگر ایگزیکٹو سر دے ٹول مخ خدا دے تے تاسو کانسٹیٹیوشن ہلتا اپلائی کئی اور دا ٹول آرگن اف دی سٹیٹ سی دی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اور دا جوڈیشری نہ دے دار اختیار تاسو ایکسٹینڈ کئی کم از کم اگر تا خود کانسٹیٹیوشنل چ کم رائٹس دی آو خو ملوشی کرے یہ تو یو وائس کو یو آواز کو ملوشی کرے.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتی قومي اکشن پلان یو نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړ کې سموده وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو مومند جنسی ته دغلته د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستاني او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي او پکې د لسو زرو نه زیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغو سیمو کې جوړ کړی شوي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي دغه سکولونه د بچو د تعلیم لپاره ډیر مهم کردار ترسره کوي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د 543 سرکاري سکولونو ترڅنګ د سلو نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر د 14,000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستاني او ځینې پکې د بهرني هیوادونو په مرستو قائم شوي خپله ودانۍ خو نه لري نو چیرته په حجرو مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي
اپنا غار تاچل کی او نہ سکول زمنا پر پنڈلائی تاچل کی او پدی کی دو سات پوری چکم دے دو لسوا او یو کم دی سٹوڈنٹان چکم دے پدی کی جنکای اولا کان چکم دے سبق یاد حاصل ہے.
دی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نو میں ادارے لخوا ہم شل سکول نہ پنڈلائی او پپڑا غار کی جوڑ دے دے دغه ادارے یو مش نور حیدر وای چې دغه سکول نو کې د ماشومان نشمیر هر کال زیاتیږي.
پدی سکول شل سکول کې مونږ سره تقریبا 300 ماشومان انرول دي. کوس مونږ په اپور فرانګار کې کوم سکول نه ورکړي نو ته یو سکول هم نشته دي او چې کوم دي هغه ته سنکشن نه دی ملاو شوی. مونږ دغه حساب له زینو کې سکول نه ورکړي چې تک مطلب دا دی چې 3 کیلومتر کې لکه نه زی سکول نشته.
بیا مې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې هغه په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان د دینی زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
مونږ په مومن ایجنسی کې 15 سکولونه کولاو کړی دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا سلورنیم سو ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګي دوه سکولونه یو په پلانګار کې یو په پنډلې تحصیل کې دوه سکولونه موږ دغه او څل موږ نور استادان مختلف سکولونو لور کړی چې هغه کې ماشومان زیات دي استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکولز پاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغه په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دي.
فټول پاټا کې زموږ چې دي 971 سکولونه دي او په محمد کې زموږ 219 چې دي نو استادان دي. په دې کې زموږ سره 9509 ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شانته په باجوړ کې زموږ 122 چې دي نو استادان دي. دلته کې زموږ سره 10301 ماشوم ایکزیکټ زموږ فیګر دي.
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوي چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو ولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړي شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلته په کورم ایجنسی کې بیا ځایي خلک وایي چې یو شمیر سرکاري سکولونه داسې دي چې پکې سبق نه خوړل کیږي او د نورو کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې یو د مسعود آباد سکول هم شامل دی چې ویل کیږي یو شمیر کډوال پکې د کلونو راهیسې دیره دي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دغه کډوال د سکول د ودانۍ نه وباسي او پکې د ماشومانو د زده کړې سلسله بیا شروع کړي. په دې حق له تفصیل د طارق ورغزی رپورټ کوي.
په کورمه کې د مسعود آباد ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. پټان عبدالخالق په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یو ودانۍ جوړه شوې ده خو پکې سبقونه نه خودل کیږي ځکه چې په هغې کې یو شمېر کډوال د کالونو راهیسې میشتي.
ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي. کله چې باد باران شي خوړی د وزین هغه سکول بیا هم نشي تر دلته چې څومره هم مشومون دي هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
مسعود آباد سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسیږي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې د سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتی کار لپاره استعمالیږي. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په دوه زره اووم کال کې فرقایي شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
راغول بار بار موږ سره هغه کې صدا بتاش ته خالي شي د دوه کالو کې دا خپل دکه موږ ډېر ستړي شولو موږ به چې بالکل سکول نه محروم دي.
د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لوډیو ته وایي موږ د ځایي خلکو د تعلیم ستونزه حل کولو لپاره د سکول ته استادان ورکول شو خو سکول د کډوالو نه خالي کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. دی وایي پولیټیکل انتظامی ورته د غویلي و چې سکول به د کډوالو نه خالي کوي خو تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسولی. د منځنی کورمې مرسیال پروټیکل ایجنټ وصال خان خټک مشال لوډیو ته وایي په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولی ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی. د مسعود آباد ځایي خلک وایي تعلیمي بنیادی حق دی او کدا ورته حکومت نه ورکوي نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. طارق ورغزی مشال ریډیو.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټ د پاسه دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په اته منټ د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. په دې کې یو خبرونه مشالونه پلان دی تاسو اوریدلې ده او نور خبرونه به په راتلونکو غړیو کې تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومان په حق قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومان سره جنسي تیرې کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومان په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 15 نه تر 20 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو په کار دي چې د دې قانون عملي کول هم یقیني کړئ شي. په دې حق له نور تفصیل اسلام آباد اعظم خبریال احمد الله رکوی.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منزور کړی شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړی کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکي ته به هم اووه کاله د قید سزا ورکړی کیږي. د نوموړي وینا وه چې د دې ترمیمي بل د منظورېدو وروسته د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به اوس د 15 نه تر 20 کالو پورې پوری د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو وروسته زمون کمیټه ته را لېږل شوی وو، او دا بل په نوي ورسو کې سینټ نه پاس کولو وروسته واپس قومي اسمبلی ته لېږل وو. نو دغه بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی، او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چې کله د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل به تر کوم حده ماشومانو ته تحفظ ورکړی شي، نو د نوموړي وینا وه که حکومت یې په صحیح توګه عملي کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړی کېدی شي.
دا زما په خیال چې یو ډېر احسن اقدام دی، او د ډېر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه وه چې پاکستان د کریمینل لاس کې امینډمنټ وکړي د ماشومانو په حق باندې. پورې چې د عمل درآمد خبره ده، نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړیږي نو دا یو اهم پوائنټ چې را په دې باندې په عمل درآمد کولو سره حساب کتابي، او دا د پاره دا زوم چې ډیره ضروری ده چې په دې کې د چا چې ذمہواری دي د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کولو په حق باندې خاص توګه باندې کار کولو ضرورت دی. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهي ډیره زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و، خو د پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې وروستو په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړی شو، او د کمیټې لخوا دا بل پاس کولو وروستو اوس به دا سینیټ کې پیش کیږي، او هغلته نه د پاس کېدو وروستو قومي اسمبلی ته به لېږلی کیږي، نو دا شان به دا قانون وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په روانه غړی کې نیمایي ته رسیدلی. پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې په امنیت خبرې وکړې، او باور یې ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بېکوره شوو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ورکوي. دغه مرستې به د بېلابېلو مرستندویو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 19 ژوبلو شوو څخه د 14 درملنه شوې، او دغه کسان له روغتونه رخصت کړل شوي دي، خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تېره ورځ مشکوک وسلوالو په جلال آباد کې د هند پر کنسلګری برید کړو. په دغه پیښه کې 15 برید کوونکي وژل شوو. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینې د 201 قلم آثارو نندارتون به د اپریل په 20 د جاپان د ټوکیو په میوزیم کې ترسره کیږي. د بنگلادش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې 29 منډې جوړې کړې وې چې د بنگلادش ټیم دغه هدف پوره کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکي لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ایران مرستیاله ولسمشر شاهیندوخت مولاوردی وروسته له هغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ، او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په اداریو کې کومې مهمې برخې د اداریو کې راغلي دي. هغې کې مهم ټکي د ځینو اداریو زمونږ همکار احمدالله راغونډ کړي. چې په ګډه یې واورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداریې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ د وسلوالو حملې په حق له انکوائری رپورټ کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائری کمیټې د امنیت په حق له د غفلت نشاندهی کړې وي. په رپورټ کې ویلې شوې دي چې وایس چانسلر له دې خبرداري ورکړی شي، او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي، او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائری کمیټې دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حملې په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نه وو پورته کړی شوي. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمته لرې کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي، هغلته به په راتلونکي کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایران او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي، یا د دې حیثیت صرف ولس له تسلي ورکول او د حکومت کارکردګي ښودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼې خپله اداریه د ټرانسپورټ په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي، او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ټرانسپورټ په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې زیاتېدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ټرانسپورټ په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو وموندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دوکاندارانو نظر وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمېر خلکو د اسلام آباد اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونو د کولو غوښتنه کیږي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د نجیب امیر نورو.
وال سټریټ جورنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو، په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړي وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جورنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له 4 دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 سلویښت میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشری حقونه یو مخوره شنن کی هی تربار وای د جلیتوب د تصدیق ټستونه دومره بے باور دی چې د روغتیا نړیوال سازمان وای د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایی چارواکي باید هیڅ کله دا کار ونه کړي. نوموړی وای کله دغه کار مخنیوي وشي دا به لوی لاسته راوړنه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نه لګېدلي بندیزونه لا نور سخت کړي دي. په دې حق له د امنیت شورا د غړي هیوادونو د رای اچولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا څارنه دې نوره هم ټینګه شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې د ویشتونکو میزایلو د ازموینې له وجې مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ دا رایې د پیونګ یانګ له لورې په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنی مشر دی نتیجه اعلان
کړه.
د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوي دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازې سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رایې ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغسې خطرناکه پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او د مشال دانه حساسه خبرونه چې ما خام سرته ورسیږي په شپږو بجو نو هم په دغه سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته. په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ټاکل شوی قومندان وای د وسلوال مخالفینو لپاره پلان لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده شروع کړه وای طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیف نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حقله تفصیل د کابل نه زموږ همکار محمد حدیث پردیس راکوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سپارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت لکبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations and the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniyati zwakuna qati'ana amniyati amaliyat aur rehbari pa las lari da mili wahdat hukumat da jode do aus mujda qatim latad mamuriyat pa yukalana muda ki da muhim da yaad kro chi dalta sasawi di da afghan amniyati pa us lomra iwazi las kalati rishi.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورډ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کمبل د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او دغه ځواکونه تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نورو میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی دریسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی دریسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم برخه اخیستې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15500 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نفوذ او د هغې فعالیتونو ته کتنه شوې. په دې لیکنه کې راغلی چې داعش په کراچۍ ښار کې خپلې خپې مضبوطوي او غواړي د هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ وغځوي. د لیکنې مهم ټکی د هارون باچان اورو.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکنه وایي په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ملاتړي هڅه کوي چې د هغه هیواد باسواده او مسلکي خلک خپلو لیکو ته جلب کړي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې بیا د ښځو بیلابیلې ډلې هم جوړې کړل شوې چې داعش ته چندې ټولوي. په لیکنه کې د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ یادونه شوې چې وایي هغلته د داعش ملاتړې ډلې د پرمختګ په حال کې دي چې د تیر کال په اوږدو کې یو شمېر تروریستي حملې هم کړې دي. لیکن وایي د شاوخوا 40 میلیونه نفوسو د پاکستان دغه سمندري ښار کراچۍ له یوې مودې راهیسې د تروریستي فعالیتونو لپاره د وسلوالو د خوښې ښار پاتې شوی. د دغه ښار له هغو سیمو چې کاروباري او شتمن خلک ژوند پکې کوي وسلوال کولی شي خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي او د ښار اطرافي سیمې چې غریب خلک پکې اوسیږي وسلوال پناه پکې اخیستی شي. لیکنه کاږي کراچۍ ته چون د پاکستان له قبایلي سیمو او همداراز له افغانستان خلک د روزګار په لټه کې ورځي، داعش د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو په ترڅ کې کولی شي د هغوی په پلرنیو ټاټوبو کې خپل نفوذ پیدا کړي. په لیکنه کې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څانګې د یوه چارواکي راجا عمر خطاب هغه خبره راغستل شوې چې هغه پکې په پاکستان کې د داعش نفوذ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړې. د نوموړي په اند داعش چون پر شیعه مسلمانانو د حملو لپاره شهرت لري، ځکه نو په پاکستان کې د دغه ډلې د ملاتړو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال موجود دی. د لیکنې تر مخه داعش ډله په لومړي ځل په پاکستان کې هغه وخت مخته راغله کله چې د تیر کال په مې میاشت کې د شیعهګانو پر یوه ګاډي په ډزو کې 45 کسان ووژل. له هغې وروسته د ډلې په هدفي بریدونو کې 15 پولیس سرتیري وژلي، پر دوو سکولونو یې بریدونه کړي او هم په کراچۍ کې د بشري حقونو یوه فعاله سبین محمود یې وژلي. لیکن وایي داعش وکولی شول د پاکستان په دو قبایلي سیمو باجوړ او اورکزو کې د تحریک طالبان پاکستان غړي خپلو لیکو ته جلب کړي او دغو سیمو ته خپل نفوذ وغځوي. دغه راز له پولي اخوا په افغانستان کې هم یاده ډله هڅه کوي چې خپلې پښې مضبوطې کړي. په لیکنه کې د پاکستان د یوې استخباراتي ادارې د یوه چارواکي افتاب سلطان خبره هم راغستل شوې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د سینټ یوې غونډې ته وویل سلګونه پاکستاني وګړي سوریا یا شام ته د جګړې لپاره تللي او ورڅخه ځینې بیرته پاکستان ته را روان دي چې خپل نور ملګري پیدا کړي.
بلخوا ډان روز پاڼه بیا لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې کې نیمګړتیاوې لري او د هغه سخت دریځو ډلو خلاف په سمه توګه ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې حکومت پرې بندیزونه لګولي دي. د مقالې مهمې برخې د ګلۍ اسناورو.
ډان ورسپان لیکي باید د سخت دریځۍ پر ضد جګړه نوره پیاوړې کړی شي، په دې کې نور ځنډ به زیان ورسوي. په دې رسو کې همدغه خبرې ته په پام د کورونو چارو وزارت د سخت دریځۍ پر ضد نور ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د مشکوکو ترهګرو نیولو، د هغوی رابطې او سفري بندیزونه شامل دي. ورسپانه لیکي که څه هم د حکومت لخوا د مشکوکو ترهګرو پر ضد نوي ګامونه اخیستل شوي، خو په دې کې بنیادی پوښتنې جواب شوې نه دي. د ورسپاڼې په خبر دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې هغه انفرادي کسان په ډاګه کړي چې ترهګرۍ کې ککړ دي، خو ولې ریاست له دې نه ډډه کوي او د هغو چا پر ضد یې چې ګامونه پورته کړي باید هغه ټول څرګند کړي. ورسپاڼې لیکي ریاست لپاره دا ګران کار دی چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ کې فرق معلوم کړي. ډان ورسپاڼې لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې جوړولو وروسته د دې شفافیت په حق له ریاست لیوالتیا نه لري. که څه هم حکومت اشمیرې وړاندې کوي خو دا د اعتبار وړ نه وي. ورسپاڼې لیکي ریاست ادعا کوي چې په ټول هیواد کې د سختدریزو پر ضد عملیات کړي او په مبینه توګه یې په زرګونو کسان نیولي دي، خو د دغو زرګونو کسانو په حراست کې اخستل او د دوی پر ضد عدالتي کاروایي په نظر نه راځي. ډان ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا یوازې تش شمیرې دي چې حکومت یې وړاندې کوي او که آیا دا رښتیا هم دي. ورسپاڼه زیاتوي چې دا د موجوده وخت لویه معما ده. ډان ورسپاڼه لیکي په دې هر څه کې یوه نیمګړتیا ده او هغه د سختدریزۍ پر ضد بنیادی لار نقشه ده. ورسپاڼه هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوي او زیاتوي چې په دې سختدریزۍ کې کومې ډلې ککړې دي، دغه ډلو ته له کوم ځایونو مالی مرستې ورکول کیږي، دا ډلې څرنګه منظمې دي، د دغه ډلو مشران څوک دي او د دغه ډلو جوړښت څنګه دی. ورسپاڼې لیکي دا هر څه د ریاست په سرګند ټول نه دي عملي کړي او نه یې هغه لیست تازه کړي چې کومې ډلې او کسان تر بندیزونو لاندې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. دا ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټې وای دوی به د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې په کې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه ریپورت هم خبرې وکړي، په کوم کې چې د دغه صوبې یو له ضلې د قدرتي افتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یوه غونډه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ او دغه کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنګش وایي دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبرې کوي. ضیا الله بنګش وایي
باندې هغه یو میټنګ هم کال کړی ده کنه، اور هغه کې دا انوایرمنٹ اور سورا دا فارسٹ اور سره فارسٹری د سورا دا ټول میکنه مو ټول رکال کړی دي کنه. نو هغه کې مو کوشش دا ده چې دا سورا کم د کمپین شروع دا خان صاحب حکم باندې دا بلیم ټری سونامي کمپین دا مو ټول سبې کې لګي یو دا بلیم ټری سونامي ته وګور ورکړی دا لپاره سیرا ټول زیات هغه ولګو د بوټي ولګو سر هغه موسم کې کم تبدیلی راځي نو هغه سر روکتام فیوچر پلاننگ وته خامہ خاکه ځکه چې بیا یو ګرمي تا د ګورې چې دا موسم کې ډور تبدیل روانه چې اوس کې یا دا مارچ میاشتا او ګرمي شوري شا ګرمي تیز شوا کنه. نو دی ونه سره جمعې پر ورځ مو انوایرمنٹ میټینګ هم کال کړی دا.
ته موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې د نوړان دی په خپل یو ریپورت کې دا ویلی وو چې د خیبر پښتونخوا یو لس ځلې پر روان وخت کې د موسمی بدلون لوجې اغیزمن کېدای شي او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکو لوړان دي نه د څه قسمه قدرتي افتونو د نظم لپاره منصوبه بندي وکړي. په دغه یو لس ضلعو کې بونیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندي وکړي.
نور په ژوند باندې اثر پدی ولوي چې دلته نه غوږم ټول دا سندونه د دې ځای راځي د معیشت او اوبو چې کم تقسیم دی دا د ګلیشیر چې کم دی د دې دا چې کم دی د دې ځینو نه لکه د کابل نه ریور کابل را روان دی کنه دا د سندو دا ټول ځینې چې د ګلیشیر پر چې کم دی نو دا د بدلون په وجه باندې دا ګلیشیر چې کم دی دا رو رو ماتی او ضرب ماتی دی په ګرمای او د بدلون په وجه په او په ګرمۍ حرارت په وجه باندې زیات
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلې کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته، نو باید په دې اړه له وړاندې نه کار وشي. عادل ظریف وایي په غرایزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات او وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسېدلی دی.
علاقے کی کمی اور زندگی کی بھی تقریباً ڈیولپمنٹ روان ہے
بلخوا د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټي د هم وایي د موسمی بدلون له وجې د پېښور مردان چارسدې سوابۍ هنګو کرک بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعي ځمکو ته هم سخت نقصان رسېدلی شي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پختون شاعر نور احمد باچا د سوات اوسیدون کې دی او دا وخت د کراچۍ ښار نه بهر قصبه نومي سیمه کې ژوند کوي. وای که څه هم د بنیادي سهولتونو نه محروم دی خو خوشاله دی ځکه چې په دغه سیمه کې د کریانو د بوج نه بوج پې کم دی. نور احمد باچا زیاتوي چې تعلیم یې نه دی کړی او د شاعرۍ د نورو اصنافو سره سره فوکلوري شاعري او په خاص توګه چاربیته په شوق لیکي. د نموړي د ژوند او فن په اړه زمون همکار محمد عمران دا ریپورت تیار کړی دی چې همداغه په غږ د دغه چاربیته سره شروع کیږي.
دا منم چې د یار مینا لاسانی دا خو زړګې زما په دې وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پی پوئیږي.
چربې ته که څه هم د پښتو ادب نه پوره کېدو حسابیږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچا یې په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچا وایي چې ماشوموالی نه یې د شاعرۍ سره شوق و خو چې کله کراچۍ ته راغی نو په باقاعده توګه یې شاعري شروع کړه او تر دې دمه یو کتاب لالو نه پیرو کې چاپ شوه دی.
چاربې تم لیکلې شم نظم غزل لوبای مصرا هر څه دغه باندې نه کړل. ما یو کتاب دغه کې ما د نمونې لپاره لالو نه پیرو کې نمیده هغه کې ما د دغه لپاره ورکړی هم دي چې لکه چاربې تم پکې ورکړی آی کوم پکې ورکړی نظم غزل دی.
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سره سره هم د ټولنې پخپل سر یو پښتو اکیډمی هم چلی.
بیا زماره کتاب چې دینه دا هم د اکیډمی چاپ کړی دی او هغه خرچه ټوله هر څه هغه کړی دی.
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه باچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخیستلو خرڅولو دنده کوي.
د بریانی کار کوم، د دې کبال کار کوم چې دا زړه لوخي لري خو یا پرجونه یا سامان ما مند دغه دغه کوم. هغه کې د ژوند هغه سفر دی روان دی مخ وړاندې ځي. پښتانه خو هسې هم که په کلي یو که دلته خو د سهولیاتو نه د دې نه اکثر محروم وي.
د خپل کلي او د هغې نه کراچۍ پورې د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سې وکړه.
زمونږ والد صاحب اول راغې نو بیا زما مشرور راغې. زما مشرور کویدنه دلته کې زما دوه ترونه موجود وو کنه. زما را مشرور کویدنه هم دلته وکړه د هغې د قبله بس نصیب په دریز دلته شی ټول راغلو په کډه. بیا چې کله د نورو هغه الله جزاتیزغې دلته لیکلی چې له ناس د خو د ژوند هغه ستړي دي تېرهوي ده.
قصبه چېرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلک میشت دي یوه داسې سیمه ده چې پکې د ځایي خلکو په وینا دوی د اوبو ښوونځي او روغتون د نشتوالي سره مخ دي او دې سره سره دوی خپلو کورونو ته د تګ لپاره هم هره ورځ په سوونو په وړې سر کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مان جانان غخت سپور سنو تا گلنا پسر لیا چرتا خود منت نیتا ہم را بے خوفا ماتا ایک اچھ سم دو دیر کڑی سوالنا پسر لیا چرتا خود منت نیتا ہم را بے خوفا مان جانان غخت سپور سنو تا گلنا پسر لیا چرتا خود منت نیتا ہم را بے خوفا چرتا خود منت نیتا ہم را بے خوفا سدری مونږ شډل بدل یو زمونږ غوښتې بی ترتیب دي مونږ ساده مین یو او زمونږ مینې عجیبې دي ما ور سره کړي دي په سو ګلو لاسونه په سر دیا چرته خو زمونږ کلي ته هومره بې ساوکه مان جانان غوښتې سپور سنو تا ګلونه په سر لیا چرتا خوز منتلی کا ہمرا بے خوفا چرتا خوز منتلی کا ہمرا بے خوفا ماترا لزڑ گئے اور تو محبت میں نکی اران آبی اسرے نکی تانا میں دا خوب و خیال دے منی پڑی پرے نکی ماں میں دا فکرونو دل ربا کبھی ماں دے نکی ساپ انتظار میں وڑی دلی پر ہرنا پسر لیا چرتا خوز منکلی تا ہمرا بھی کاؤتا مانا جانان گفت اس پور سڑتا گلو نا پسر لیا چرتا خوز منکلی تا ہمرا بھی کاؤتا چرتا خوز منکلی تا ہمرا بھی کاؤتا